دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان شمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او دوی د عملی اقداماتو په تمدي ولسمشر د خبره ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړی ده. دا به موري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه کړی، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای طالبان خپلواک دي او په خپل باید پریکړه وکړي. هغه د خبر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وای د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوي. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای طالبان خپلواک دي او خپل باید پریکړه وکړي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
د سولې پلان اوربند او خودل چې مو بې عزته سولې نه وو، با عزته پایدار سولې غواړو، تل پای سولې غواړو. او دلته ایمو دریز داده طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازم ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
ښاغلی غنی په دې ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان شوې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې او دای د عملی اقداماتو په تمه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. پاکستاني چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل د دغو ډلو ترمنځ جنگ ورستربلی سختي یو نن شپږمې ورځ ته داخل شوی. د هغه خبره په تازه وژل شوی کسانو کې د داعش 15 بهرني غړي چې پکې د داعشیانو 3 خزي او یو ډاکټر شامل دی وژل شوی او اخوا د وسلوالو طالبانو 4 غړي هم لمنځه تللي. د جوزجان چارواکي وایي طالبانو او داعش ډلې په درزاب کې جنگ پیل کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي هغه طالبان هدف ګرځیدلی چې د اوربند مخالفت یې کاوه. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر دا خبره نن خبره کړې ده. د هلمند والی دا خبره وروسته د هغه کړې چې تیره شپه په ګرشک لشکرګاه او مارجی کې په څلورو هوایي بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې او طالب قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وای په دې ولایت کې یو تن له 25 کیلوګرامه هیروینو سره نیولې ده. د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال نن خبر اعلان وکړ ویل چې نیول شوی کس نقیب الله نومیږي او د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی و. د غزنی امنیه قمندان وای نیول شوی کس غوښتل غزنی ښار ته د مخدره مواد انتقال کړي چې د امنیتي منصبینو له لوري وپیژندل شو او ونیول شو. تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پولیسو لخوا د مخدره موادو د قاچاقړونکو د نیولو خبره شوې ده. ورزود سیمیا او نړۍ خبرونو ته. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. د دوی لیدنه نن تر 3 بجې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې د فنلند په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شوې ده. ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې یوازې 2 ساعته مخکې په ټویټر کې ویلي و چې د واشنگتن د پخوانیو کم عقلیو او اوسنیو غولونکو څیړنو په خاطر زموږ اړیکې له روسیې سره هیڅکله دومره نه وي خرابې شوې. له غولونکو څیړنو د امریکا په انتخاباتو کې د امریکا د خاص مفتش رابرټ مولر لخوا د روسیې اسوهونو د تورونو د څیړلو هدف ده. ولسمشر پوتین پرون شپه هلسنکی ته رسیدلی و خو ولسمشر ترامپ پرون شپه هلسنکی ته رسیدلی و خو مخکې ویلی و چې دې لیدنې ته له ډېرې تمې سره نه ورځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړی وار دی چې په دې اندازه یوې لوی غونډې ته ورځي. ورزو د گرجستان په لور چې هلته هم یوه پیښه شوې. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په یو کان کې د یوې پیښې له امله څلور کان کیندونکي وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په دې اړه په خپاره شوي بیان کې راغلي چې دغو کسانو ته په مندلي کان کې چې له پلازمېنې تبلیسي لویدیز پلو ته په لرې پراته ښار تکیبولي کې پروت دی زیان اوښتی. ویل کېږي د میتان ګاز د چاودنې له کبله په دغو کان کیندونکو د یو تونل چت لوېدلی. په دې اړه تحقیقات پیل شوي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې هم په همدې کان که شپږ نور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل وو. او وروستی خبر دا چې د قزاقستان چارواکو ویلي دي د هغه بس د سوځېدو د پیښې په تړاو د عاملینو د محاکمه به د جولای په شلمه وشي چې پکې 52 کسان وژل شوي وو. دغه بس د جنوري په میاشت کې د قزاقستان په یو ولایت کې سوځول شوی وو. د قزاقستان چارواکو ویلي دي چې د عاملینو محاکمه به د جولای په شلمه د یرګیز په محکمه کې وشي. ټول نیول شوي کسان قزاقان دي چې ویل کېږي د تخنیکی غفلت او همدار از د خراب و موټرو د کارولو په سبب تورونه پرې لګېدلې دي.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي یا راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د پاکستان او افغانستان پر روابطو، په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد پر رواني مبارزې او همدارنګه په راتلونکو انتخاباتو ګڼو نورو مسلو خبرې کړې دي. د ولسمشر مرکه به د ازادي رادیو په وروستیو خبرونه کې خبريږي، خو وسی غټه کې در سره په دې خبرونه کې شریکو. دا بام واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو غورځنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمېر پلویانو په یوه اعتراضي غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه وکړه. دا هلمند ولی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي هغه طالبان په نښه کوي چې د سولې سره مخالف دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر غنی د خبره له ازادۍ راډیو سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خوښنه نه دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر غنی سره د ازادۍ راډیو په دې مرکه کې مشردام ویلی چې پاکستان او د سیمه هیوادونو ته پډاګه ویلی چې انتخاب ستاسو دی، غواړي چې افغانستان د سیمه د هیوادونو د وصل په یو نقطه بدل شي او کنه د تراګرو او ګډوډۍ په مرکز واوړي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د مرکه زما همکار رضوان مراد کړي. په تیر خبرونه کې مې له خغلی مراد نه د دې مرکې جزئیات پوښتل او ورنمې پوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرو کې مهم ټکي کوم وو.
په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونه وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه وه چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لري، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي او یا په ګډوډۍ یا تروسم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ اسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ اسیا سره. ان صاحب د داعش موضوع منګل تله ولسمشر سره یاد کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې او دا چې د تله ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. دا ویلې چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پرېکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو ده دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړه، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم دا ده. او د غراضې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاده کړو. ده ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوال ولري او هر ډول وسلوال چې ولس ترې پتنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې له پاکستان نه خواشینی هم نه دی خو په اړه یې ډېره خوشبیني هم نه لري.
له افغان ولسمشر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه
ایمو دریز داده طالبان مستقلتی و تخبیل مستقل تصمیم نیست. امروز طالبان نه امر قوی بندری مصادف هستن، نه امر حکومت وردتی، طرفشان علمای تعداد داعش کم سوای اما پدیده لباد دینا بلا ترکی.
لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره دا مفصله مرکه سبا د سهار په 8 او 9 بجو، د غرمې په 12 او د ماسپخین په 1 بجه لا ازادي راډیو وبې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته دې ته زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زړه ښه کول مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا د دې اقدام په غبرګون چې له طالبانو سره به مخامخ خبرې کوي وایي دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابولی شي. ښاغلی سلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د هر هیواد او یا بنسټ له هڅو چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او ملاتړ کوي.
چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح دپاره لارې همواري کړي یا د تفاهم دپاره هغه مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح دپاره، د تفاهم بین الافغاني دپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپل لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي دي. که څه هم نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی او په باور یې په دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د 10 کلنې جګړې ختمېدو ته یو روښانه څرک بللی دی. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لوری بللی، خو امریکا په خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. افغان حکومت هم تل دا ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت د افغانانو لخوا پرمخ وړل کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو کار پوه انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د ختمېدو په برخه کې مثبت ګام بولي، وایي لرې نه ده چې د طالبانو ملاتړي هیوادونه به د دغې پروسې د ناکامولو هڅې وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې ځرستیا نه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنه کړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د اوسنۍ پروسې، د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سلیقوي غوښتنې باید په ځای په ځینې کې ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمې هېوادونه او خاص کر هغه هېوادونه چې یا په افغانستان کې خپله ستراتیژیکه ژورتیا غواړي هغوی به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم د طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د ده په وینا په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو تر کنفرانسونو وروسته اوس د سولې د خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملي اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هېوادونو هڅې هم بې نتیجې نه شي پاتې کېدای.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند والی وای هغه طالبان په نخښه کوي چې د سولې مخالفت کوي. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري غونډه کې ویل په دې وروستیو څو ورځو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو و مهم قمندانان او د هغوی نه ملګري وشل شوي. په هلمند کې د کوچني اختر په مناسبت د اوربند پر مهال جګړې کمې شوې وي، په دې وروستیو کې بیرته زور اخیستې. له سیمې څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
د هلمند والی وای د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلواله طالبانو په هغو مشرانو او غړو پسې هوایي بریدونه ډېر کړي دي چې د سولې د بهیر مخالفت کوي او یا د کوچني اختر د اوربند پر مهال خپل جنګیالي د اوربند ماتولو ته اړ کړي وو. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري ناسته کې وویل په نادالي، مارجي او نهر سراج ولسوالیو کې پر یو شمېر مهمو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي او د طالبانو و مهم قمندانان او د هغو نه غړي او ساتونکي وجلی دی
چې یو عملیات د مارجی پولیسوالۍ کې ده، یو عملیات د بابا جی په ساحه کې ده، یو هم د بغرانیانو په ساحه کې ده او بل هم د یخچال په ساحه کې. چې په دې څلور واړه عملیاتونو کې و قمندانان له منځه تللي دي او نه غړي دي. چې دغه و قمندانانو کې هغه قوي قمندانان عبارت دی سید امیر احرار دی او همدارنګه حاجی قاصد دی، محمد میر شبکه خواجه دی او د مولوی رقیق قریب په نوم دی او مخلص په نوم او الغازی او پکول په نوم قمندانان شامل دي. نو چې دوی له منځه تللي دي او د دوی سره نه غړي له منځه تللي دي.
ولی وویل یاد ځانګړي هوایي عملیات د ولسمشر په امر د حکومت لخوا د ورسي اوربند تر پای ته رسیدلو وروسته پیل کړي دي. هغه خبر اعلان وتول ډیر ژر به په هغه سیمو کې هم د مځکی او هوا د لارې عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وي.
نظامی شورا د مخکنی پلانونو په اساس خپل عملیاتي پلانونه لري. هغه ساحې چې دشمن په مخ کلونو کې تصرف شوي دي، د هغوی د هر یو نیولو لپاره په وخت او زمان سره پلانونه لري. نو یو هم زمنګ دا پلان دی چې عملیاتونه به شروع کیږي او دشمن نه بساهې تصفیه کوو چې دا لړۍ بالکل روانه دی او دا هم دغه لړۍ دی دغه نه ده چې موږ دشمن په نخښه کوو، بل اخر ساهې دشمن نه تصفیه کوو.
تر دې وړاندې په نادالي کې د چنجیر او لوی مانده د سیمو په امتداد عملیات پیل شوي وو چې د روژې د وویشتمې نه د اختر تر پنځم پورې د حکومت لخوا د سیوربند په خاطر ودرول شول. اوس ویل کېږي یاد عملیات بیرته پیل کېدونکي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې تش تبلیغات بللي. زمیر کابلو په دې وروستۍ کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري او داعش د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعال دی. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د دغه هیواد له 1 ولسوالیو پرته په ټول افغانستان حاکمیت لري او ورځنۍ چارې یې کنټرولوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندي وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري.
دا نظریات فکر کوم چې زیاتره تبلیغاتي نظریات
بی او په افغانستان کې مونږ د ټولو تروریستانو په مقابل کې خزرفیت لرو او اوس کولای شو چې تاسو ته د قصه وایو چې په افغانستان کې ټول د ولایات مرکز از مش پلاس کې دی په غیر د یو رسول سوالي نو ټول سوالګان د دولت تر حاکمیت لاندې دی.
خغلی رادمنی شوی افغان امنیتی ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې د جګړې ورتیا لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاته خاوره واکمن او خلک یې له قضایي پرېکړو راضي دي. خغلی کابلوف دا هم ویلی چې داعش یا اسلامی دولت ډله د افغانستان په نه ولایتونو کې فعالیتونه لري. تر ډیره د دغه هیواد په شمال کې او شمیر هم 10,000 وسلوالو ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک ثابتېدلی شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش وسلواله ډله اوس مهال په کونړ، نورستان او جوزجان ولایتونو کې ځپل شوې او د ننګرهار په یو شمیر غرنیو سیمو کې پر وړاندې عملیات روان دي. خغلی کابلوف په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي چې روسیه به د روان اوړي په وروستیو کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د خبرو په تړاو په مسکو کې یوې ناستې ته دعوت کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه سرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د خبرو مسؤلیت پر یو بل واچوه. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې یاد کړل. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان لپاره د روسیې دا ځانګړی استازی د افغانستان په اړه دا شان سرګندونې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته سرګندونې کړي چې د افغان دولت له توند غبرګون سره مخ شوي دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي تاریخ ته په کتو روسیې کله هم افغانانو ته ښه نیت نه درلود. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ایران دا نور امپرایم ورکونه دی، هغوی ټول سره یو برنامه لري روسانو سره. دوی قطر افغانستان کې دوی سره نه غواړي، دوی په خپله هغه شرایط غواړي چې باید په افغانستان کې تطبیق شي. یو د دوی شرایط دا ده چې افغانستان باید ناټو ووځي، یعنی د دوی هغه شرط اساسي شرط دا ده.
خغلی صدیقي د زمیر کابلو فروستیو سرګندونو ته په سیمه کې د امریکا او روسیې د رقابتونو نوم ورکوي، وایي چې روسیه په داشان تبلیغاتو سره غواړي چې په افغانستان کې د خپلې پخوانۍ ماتې غچ واخلي او په یو ډول امریکا هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې پاتې راغلي وښيي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټوي د رسنیو له کارکونکو سره د کاري تړونونو د بهیر ظالمانه دی او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د دې کمیټې یو مسول صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې پر حکومت انتقاد وکړ چې دې برخې ته جدي پاملرنه نه ده کړې او قانون نه عملي کوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې له ځینو هڅو یادونه کوي، وایي د رسنیو له چارواکو سره د کار د قانون د تطبیق په اړه خبرې روانې دي. نور تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې.
د رسنیو له کارکونکو سره د کاري تړونونو د سرنګوالي په تړاو تر اندېښنو وروسته د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په رسنیو کې د کارکونکو د ګمارنې او د دوی د حقونو او امتیازاتو په اوسنۍ تګلارې انتقاد کوي او ظالمانه یې ګڼي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخي رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستونزې یو لامل حکومت دی چې د رسنیو اړوند د قوانینو او مقرراتو د تطبیق په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
رسنیو کې هم دا اوس دغه ظلم ادامه لري. د خبریالان چې قراردادونه لري، دا قراردادونه د کار قانون پر اساس نه دي، د مقرره پر اساس نه دي، یو ظالمانه قراردادونه دي چې دوی مجبور دي دغه قراردادونه لاسلیک وکړي. د قانون پلي کول او تطبیق د حکومت دنده ده. په دې خاطر چې د رسنیو په سکتور کې د طرز تاسیس مقررات تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
خغلی توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د رسنیو اړوند د مقرراتو او قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه واخلي. د خبرې داسې محل کېږي چې د خبریالانو ملي ټولنې ویلي چې د رسنیو 80% کارکونکي د کار د قانون له مخې نه دي ګمارل شوي. د دې کمیټې تازه موندنې ښیي چې په هیواد کې اکثره خبریالان د خپلو حقونو او امتیازاتو په اړه چې د نافذه قوانینو پر بنسټ ورکړل شوي ډېر کم پوهاوی لري. د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس فهیم دشتی تیر ورځ رسنیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې تړاو په سلر وشتو ولایتونو کې نظر بوختنی کړي او پیل سرګندوي چې له رسنیو سره د خبريالانو اتیا سلنه کاری تړونونه د کار د قانون پر بنسټ نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خصوصي سکتور په ځانګړې توګه د رسنیو د کارکوونکو او حتی د دوی د تقاعد په برخه کې ستونزو ته د رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد سیول دوی سو ځلی د رسنیو له مسؤلینو سره په دې تړاو بحثونه کړي.
موږ ټول هغه قراردادونه چې په ادارو او رسنیو کې کیږي بیا ځلې غوښتي او هڅه کوو چې په دې برخه کې جدي بدلونونه رامنځته شي تر څو د کارکوونکو د ګمارنې او لرې کولو پروسه جدي شي او موږ وتوانیږو چې د کار قانون په سمه توګه پلی کړو.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د مسؤلینو له لورې د کار قانون د نه پلي کېدو په تړاو انتقاد کوي. وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړې دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن ویل دغه ستونزې ته د رسیدګې لپاره به په نږدې راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په غړیتوب یوه کمیټه جوړه شي چې د تړونونو د څرنګوالي او د رسنیو د کارکوونکو د امتیازاتو د موضوع په اړه به جدي غور وشي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ لاساته ایرانیونه اوري. هڅه کیږي چې د برېښنایي موټرو ظرفیتونه زیات شي. په جرمني کې دا ډول موټر لپاره یو چټک چارجر هم جوړ شوی دی. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې برقي یا الکترونیکي موټرونه په ډېرېدو دي، هڅه کیږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکي موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخته دا چارجر کې شوت. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د ته تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پوري په 80 دقیقو کې چارجېږي په 100 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنی ویلي چې په 60 دقیقو کې د دوی چارجر الکترونیک موټر ته د 400 کیلومترو مزل کولو امکان یا انرژي برابروي. اوس دا چارجر د پورش کمپنی مخته په ازمیشتي ډول ځای پر ځای شوی، خو ژر به د جرمني په نورو برخو او امریکا کې هم نصب شي.
ستاسو لا پیغامونو
الو السلام علیکم زوبین صاحبجن مصادر د بادغیس ولایت د بالامرغاب د لسوالی د بوکنه کړی او څه دونکو مزاګری د تفیرات کې ماجری او زموږ ځنګ مو واټابه د نړۍ سماجرو نام د موږ شپ غنې څخه د هیله د چې موږ ځغ با تر وزار په دې ورته چې مسته نه سي راي کو سلام. الو السلام علیکم رمضان غوانیم د ولایت صحا ایما خلاف یو دا غږه دا ونی تا خاص چې بیا د فوټ ته یو تازه راولي دي زمونږ د لاکانو په بایو دا سرک په کې د زوبل دا شیرو دا سرک باندې فور پایل کې موږ یو څه ډېر په تشریح یو په دې وږي کوم خاص کې دي دانو غاو پری کې او څار سرک باندې کار په کې موږ یو څه ډېر په تشریح کې کار وشه نو یو څه وو چې تاسو باندې نه چې موږ پایو.
السلام علیکم ز ولی جان د هلمند ساسره طارق کیما زما یو دا هله ده ز خپل امنیتی سلام او دا هله مې رسول مو مسلمان څخه ده د کوم یو کار د چموږ ته تلو څنګه ماشه باندې او دی غوړ چې مسونه مسنه راکې ولی په دغه کورونا په سی دی زینب په سی دی بچان رډیو شیل غوړی دا دی مسونه پر باندې کینن نو سبا ماستر کونن نو سبا ماستر کو زموږ دا صدره مې نشته چې ورته مسنه درکړی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دوستانو دی خبرونه په دوهمه نمایي کې مو په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د غورځنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم د یو شمیر پلویانو پر هغه اعتراض خبرو چې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د رسیدلو شاوخوا 643 شکایتونو د ارزونې پړاو پیل کړی او دا به هم واوري چې د افغانستان بانک رئیس وایي بهرني اسعار په $13 د هیواد له 5 رسمي بندرونو بهر ته قاچاق کیږي. هو وس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صفی الله ستانکزي اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبان خپلواک دی او پخپله باید پریکړه وکړي. هغه د خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې او زیاته کړې چې پاکستان باید په دې برخه کې په سمه توګه مرسته وکړي. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوال طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. د جوزجان د والي ویان رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل په تازه وژل شوو کسانو کې د داعش 15 بهرني غړي چې پکې د داعشیانو درې ښځې او یو روغتیايي کس شامل دی وژل شوي او اخوا د وسلوال طالبانو څلور غړي هم له منځه تللي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې یو تن له 25 کیلوګرامه هیروئین سره نیولای دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډانلډ ترامپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. د دوی لیدنه نن تر یوې بجې وروسته د فنلند پلازمینه هلسینکی کې د فنلند په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شوه. د قزاقستان چارواکو ویلي د هغو 15 قزاقانو محاکمه به د جولای په 1 وشي چې د یو بس د سوځېدو د پیښې په تړاو نیول شوې دي. د جنوري په میاشت کې د قزاقستان په ایرګیز سیمه کې د بس د سوځېدو په پیښه کې 250 اوزبیک اتباع وژل شوي وو.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي چیر وخت غواړی سمک پوی پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. اوس هم څو نور ریپورتونه راخلو مخکې له دینه چونیس پروګرام ته ورشو. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو غورځنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو په یو اعتراضي غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته راستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه کړې. په دې اړه ریپورت اورو خو تر هغه هم مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته له اکرام الله اکرام نه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره
د زونونو په کچا د غازی امان الله خان د یو ورځنیو کرکټ سیالیو په دوهم پړاو لوبو کې نن د میساینک او بند امیر لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ پچا میساینک لوبډلې ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه کړې وه چې په 15 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او مقابلې لوبډلې ته د 1.6 منډو اسانه هدف وټاکه. اوس بند امیر لوبډله بیټنګ کوي. د دې سیالۍ د تیر ورځې په لوبه کې بیا سپینغر لوبډلې کابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سپینغر لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 322 منډې هدف ورکړ چې کابل لوبډلې ونه شو کړی یاد هدف پوره کړي. د دې سیالۍ درې ملوبه به د روانې میلادي میاشتې په 13مه د بوست او مو جون د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ د جولای د میاشتې 13مه په خوست او کابل کې پیل شوې وي چې له دې وروسته د دوهم پړاو سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي. او فرانسې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام اتلولي خپل کړه. فرانسې او کروشیا د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام پایلو به تیر شوه د مسکو په لوژینیکی سټډیوم کې وشوه. فرانسې سالور او کروشیا دوه ګولونه ووهل. فرانسا دا دریم ورو چې پایلو به کوي او قسمت یې سکالو سو نړیوال جام خپل کور ته یوسي. دا د فوټبال د نړیوال جام 20مه دوره و چې د روان مریض کال د جوزا په 20مه پیل شوی و. په دې سیالیو کې چې په روسیه کې ترسره شو ټولو 200 لوبډلو برخه اخیستې و. د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام سیالۍ د روسیې د 11 قرونو په 200 لوبغالو کې ترسره شو چې هرې لوبې ته لسګونه زره مینوال ورتلل. چارواکو ویلي چې د دې جام کوربه هیواد روسیې پر دې لوبو 14 میلیارد ډالر لګولي دي. د فوټبال تیر نړیوال جام د سیالۍ وتلول جرمنی ګټلې و خو سږ کال یاد لوبډله د سیالیو په لومړي پړاو کې له لوبو بهر شوه. یادونه ورده چې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام به په 2022 میلادي کال کې په قطر کې ترسره شي.
په کابل کې د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو نن په یو اعتراضي غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه د واصل وصال رپورټ اورو.
د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او نوموړي ته د یو نږدې قومندان نظام الدین قیصاري په ملاتړ له مظاهرو وروسته په کابل کې هم د ښاغلي دوستم او قیصاري یو شمېر پلویانو اعتراضیه غونډه وکړه. دغو اعتراض کوونکو چې شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسېده، د قومندان نظام الدین قیصاري چې د ولسمشر ماڼۍ په خبره د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی، د خوشي کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ځوانانو ورزنګ د مرکزی شورا رئیس کنشکا ترکستانی چې د نننې اعتراضی غونډې یو له تنظیمونکو نه ده، وویل چې حکومت باید د دوی د غوښتنې په وړاندې خپل دریز روښانه کړي.
امروز تظاهرات ما
دی وای زموږ نننې مظاهره د شمالي ولایتونو د تظاهراتو په ملاتړ دلته ترسره کیږي او موږ غواړو د هغوی غږ ته په پلازمینه کې انعکاس ورکړو، ځکه دوی ونه کیږي خو لا خلکو د حکومت له خوا نه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. زموږ عمده غوښتنه پرته له کوم قید او شرط نه د ولسمشر د لومړین رسیال بیرته ستنیدل او د خاغلی قیصاری ازادي دل دی
افغانستان هست.
د پداسیال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په ارکمنۍ کې دیوی خبري ناشته پر مهال ویل چې هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځیدو احتمال زیات شوی دی. ولسمشر غنی ویل د خاغلی دوستم د رستنیدو موضوع حقوقي اړخ لري او په ډېره لوی سرنوالۍ سره خبرې شوې دي. د ولسمشر لومړین رسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا یو کال وړاندې د جوزجان د پخواني ولی احمد اشچی په جنسي زورونې له تورنې دو او پدېره ترګنو ملي او نړیوالو خبرګون نورسته ترکیه ته ولاړ. بلخو نظام الدین قیصاري چې د خاغلی دوستم یو لنګ دې کسان نه ده، شاوخوا دوه نه وړاندې افغان ځواکونو د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلن په تور ونیو. د نظام الدین قیصاري تر نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې لړۍ د کابل ته ورسېده. د کابل د نننې مظاهره پر مهال یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د خلکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي چې د کابل شهر نو پارک دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا له پیژندل کېدو وروسته په ډزو ووژل شو. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپو ودیر ساپی وایي د خاغلی دوستم او قیصاري قضیه باید روښانه شي او حکومت باید د خلکو ته وضاحت ورکړي.
باید رئیس جمهور د خپل اول معاونت د شخصي کیسه روښانه کړي او د قیصاري په مورد کې خو دولت به خوانه دې خوا خوا چوردل کیږي چې دې بي ځای قتل نه کړي، دې جنایات کړي، شاید کوم خیانت نه سروالي او په دې لحاظ غوي نیولای دی چې نیولای دی دغه کیس هم باید روښانه کړي چې قضا ته وسپاري محاکمه کې که هر څه لري.
خاغلی صافی وایي دا د خلکو حق دی چې د خاغلی دوستم او قیصاري د قضیې په اړه پوه شي. د ده په خبره حکومت باید د خپل دریز روښانه او د یادو قضیو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د رسیدلو شاوخوا شپږ سوه درې څلوېښت شکایتونو د ارزونې پړاوې پیل کړې. دا کمیسیون ټینګار کوي هغه کسان چې د بشر ضد جنایتونو، د مځکو د غصب او وژنو کې لاس ولري، د کاندیدانو له لومړي لیست نه به وایستل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د رسیدلو شکایتونو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې. هغه شکایتونه چې دوی ته د مستند کولو، تحلیل او د وروستي تصمیم لپاره لیږل شوي دي. د دغه کمیسیون کمشنر عبدالبصیر فیاض د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له څلور دېرش ولایتونو نه شاوخوا شپږ سوه درې څلوېښت شکایتونه ترلاسه کړي چې په دغو شکایتونو کې نږدې پنځه سوه شکایتونه د بشري ضد جنایتونو، د وسلوالو کسانو د درلودلو، د ځمکو په غصب او وژنو پورې اړه لري. ښاغلی فیاض زیاتوي د دغو ادعاو په تړاو د کره اسنادو د ترلاسه کولو وروسته به دوی د تورنو کسانو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي.
موږ د شکایتونو د څېړنې او ارزونې پړاو پیل کړ. د ثبت، تصنیف او دقیق ټیمونه موظف شوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او هغه کسان چې په وړاندې شکایت موجود وي که مستند ثابت شي چې په بشري او مدني جنایتونو، وژنو او د ځمکو په غصب محکوم وي، کمیسیون به د قانون له احکامو سره سم د دغو کسانو نومونه د کاندیدانو له لیست نه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي پاتې شکایتونه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د هغو کاندیدانو دي چې د کاندیدانو له لومړني لیست څخه نمونه ایستل سوي دي. دغه کمیسیون وایي ښایي د شکایتونو تر څېړنې وروسته ځینې کسان له لیست نه وویستل سي او بیا هم ایستل سوي بیرته لیست کې شامل سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان په نهمه د شکایتونو د ثبت پروسه پیل کړې او ټاکل سوي چې د اسد په یولسمه یې وروستي نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو د شکایتونو په څېړنو کې له شفافیت کار واخلي.
د خلکو د استازو په توګه زموږ تمه دا ده چې په دغه پروسه کې شفافیت ته جدي پام وشي او کمیسیون د دغو کسانو دوسیو ته جدي پاملرنه وکړي چې غواړي پارلمان ته په تګ او وکیل کېدو سره غواړي په خپلو جنایتونو پرده وغوړوي.
ښاغلی عرفان زیاتوي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عدلي قضایي بنسټونه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د استادو په څېړنو کې خپل خپلواکي ونه ساتي او له غور نه کار وانخلي، د بشري حقونو ناقضین او جنایتکاران به ملي شورا ته لاره پیدا کړي چې د خلکو ته د منلو وړ نه ده.
زما رایه زما حق.
نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان بانک رئیس وایي بهرنی اسعار په 13 ډالر د هیواد له 5 رسمي بندرونو ده بهر تقاچاق کیږي. د بلګې په توګه وایي ډالر هر ورځ په ټیکسي موټرو کې د اسلام قلعه له بندره د ایران مشهد ته انتقالیږي. خو د ولسي جرګې غړي د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د پیسو د سوځولو په برخو کې د شفافیت د نشتوالي له کبله په تورنۍ. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان بانک رئیس د ولسی جرګې د ځینو غړو د شکایتونو له مخې د دوشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته استجواب شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی او د مندرسو پیسو د سوځولو په برخه کې د شفافیت نشتوالی د دغه استجواب دلایل وو. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق وایي ځینو هیوادونو ته د بهرنیو اسعارو قاچاق د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي عمده لامل دی.
دغه قاچاق تر ډیره ځایه د هیواد له 5 رسمي بندرونو نه کیږي. قاچاق د اسلام قلعه او حیرتانو له بندرونو او د کابل مزار نیمروز او فرا له هوایي ډګرونو له لارې کیږي. تاسو خبر یاست په هرات کې شاوخوا 100 ټکسیان د 4 ورځ له هرات تر مشهد زیراځي. هلته د اسارو پاسپورټونو او ویزو قاچاقونکي شته. هر ورځ سفر کوي او په دسکورونو کې پیسې لیږدوي.
دغه په خبره دغه قاچاق کوونکي په بندرونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه پوښتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالر پر وړاندې ټیټ شوی دی. په تیرو 100 ورځو کې یو ډالر ان له 3 نه په ډیرو افغانیو بدلېده. خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې اوس یو ډالر له 3 افغانیو سره تبادله کیږي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل مرکزي بانک په دې برخه کې ډېره توجه نه ده کړې. خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د بهرنیو اسعارو پر قاچاق سربیره د کورنیو تولیداتو د کچې ټیټوالی، د سوداګرۍ کسر، سیاسي ستونزې او امنیتي ګواښونه نور لاملونه دي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان بانک د رئیس ځوابونه قناعت بخونکي نه ګڼي او وایي چې د افغانیو د ارزښت د ټیټوالي تر څنګ د مندرسو پیسو د سوځولو لړۍ هم رڼه نه ده. د دغه جرګې یوه غړي سمیع الله سمیم وویل
لاغې وروسته چې تاسې پیسې سوځوئ نیمایي نه سوځول کیږي او ستاسې استازي بیا ځي کلپونه پرانیزي او نیمایي نه سوځېدلې پیسې بانک ته راوړي. دغه واقعیت ولې خلکو ته نه افشا کیږي؟
خو د افغانستان بانک رئیس دغه ادعا ردوي او وایي چې د ولسي جرګې غړي په ازاده توګه کولی شي چې دغه بهیر وڅاري. سربیره پر دې ښاغلی صدیق د جرګې د ځینو غړو تورونه بې ځایه وګڼل او زیاته کړه چې د جرګې ځینې غړي دغه بهیر شفاف او ځینې غیر شفاف ګڼي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي بې مورده پولي سیاستونه د افغانستان بانک بې کفایتي په اړوندو ادارو کې دفتري ستونزې او په ایران بهرني فشارونه د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي نور لاملونه دي. د ده په خبره په هر اندازه چې پر ایران بندیزونه او فشارونه زیات شي په هماغه اندازه به د افغانۍ ارزښت راولویږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. آزادی راډیو ټکی کام.
په غزنی کې چارواکي وایي چې دغلته یو تن قاچاقونکی له 25 کیلو ګرامه هیروینو سره نیولی دی. حبیب الرحمن تاثیر له سیمې نور حال راکوي. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي.
دا غزنی ولایت امنیه کمانډان سمنوال فرید احمد مشال په یو خبري غونډه کې وویل د دوشنبه په ورځ یو تن نقیب الله د مرزا خان زوی چې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی له 25 کیلوګرام هیروینو سره یو ځای نیولی دی. فرید احمد مشال زیاته کړه له نشه یي توکیو سره د مبارزې مدیریت له لورې دغه کس په داسې حال کې نیول سوی دی چې دغه هیروین یې ښار ته انتقالول.
قاچاقبري مواد مخدر است کې 25 کیلوګرام مواد مخدر نامیروین به دست آمده.
هغه زیاتوي ولس ورسره ملګری دی نو ځکه یې په روانه میاشت کې څو ځله مخدره توکې نیولی دي.
همي ولایت کار میخوای امرای پولیس اطلاع شریک میکنه و به وخت زمان ما به ورسیدګي میکنیم.
یاد دی وی چې په غزنی کې په روانه میاشت کې تر دې وړاندې هم په وار وار د پولیسو له لورې مخدره مواد او د هغې قاچاقونکي نیول سوي دي. د غزنی امنیه قمندان سمنوال فرید احمد مشال له رسنیو او لسنو څخه غوښتنه وکړه چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته ګډ یو دغه پرسونل د مدیریت مواد مخدر پلان جوړ کړی دی. ستاسو د لارې سم پر ټولو د غزنی په شریف ولسو باندې ږغ کوو چې هر ځای فروشنده د مواد مخدر ویني نږدې ترین پولیس ته خبر ورکړي او موږ هم کشفي فعالیتونه په دې اړه کې شروع دي او انشاءالله موږ به د غزنی صدابت بوټي د مردار په جدات به دا به موږ کوو.
فرید مشال زیاته کړه په نشو د رشدو کسانو د راټولولو توان لري او په دغه کار به لاس پورې کړي.
متعدین خو دونه نشته لکه څنګه چې خپله د غزنی خلک چې ډېر د ایران او دغه ځای تکړه دي هغه په مواد مخدر باندې رشدي. دغه دپاره موږ د ریاست مواد مخدر او مرکزي سره په کار په مرکز سره اخته یو چې موږ د دې دپاره یو پلان جوړ کړو چې څنګه موږ وکولای شو د دې تعداد ډېر دی چې حتی مرکز زموږ سره په تداوي کې کومک کولای شي. د دې موږ ته توانمندي لرو هغه به ټول خپل ولس ته دریغ نه کوو او په هغه ساحه کې به موږ کار کوو او انشاءالله په دې کې زموږ مبارزه جدي ده او هیڅ تشویش چې خلک نه لري هر ځای په دا اکله څوک ویني هغه به دزګر کیږي هغه به د قانون منګول سپارل کیږي.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې دلته پکې د مخدره موادو کښت په نیشت بلل کیږي خو بیا یې هم د ښار په ډیری سیمو کې په نشوروش د کسان لیدل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست معاونه ټاکله شوې وه او ټولو مامورینو د نوې دندې مبارکي ورکوله. اوس به واورو چې خدای داد ولې خپه دی.
موسا ګله بدمشه ډېر خفه یم. دا د کلینیک لوی انګړ بیخي ځای نه راکوي. زه وایم اسې نه چې
څه وایې چې اسې نه څه به وکړې. ته وایې
پٹ
واخلا چیز کا ګوره یو خبره لمان خبره توای
تو وای زو دې پد مو شو کوم خبره
اسی ما ویل که فې لوریا زوی درخه
کینی و نه کې ګوره ما شیرینی و که وړه یې والا شا موسا کولا ساده کولا زو دې پد مو شو پتا ما ما کان شو دې وای چې یو لوګ مرکې دو بولې د سر لاندې پراټې لټولې
زیرای
می در باندې خدای پاکه واخلی نور او یو خلای زوی درک
زما خوږی مور ژوند پد مو شو خدای دې جنتونو سردار کوي ها ډاکټر صاحب ته وایل چې ماشومان او مور خوتی
هو زویا خدای دې ایمان روزی کې ډاکټران داسې کړ دې ورنتاوی دې ویل چې خو ناروغه مو په خو وخت کې راوستي و کنه خدای مکه ناروغی ته به تاوان رسیدلی و
نه نه هغه څه خو پوهېدم چې په خپل وخت مې میرمن کلینیک ته بوتله رښتیا د ډاکترانو فیس او پیسې څونه شوې چې پیسې یې ورکړم
وی زما ساده زویا دا خو حکومتي کلینیک دی پیسې نه غواړي
رښتیا علی مترورے مبارک دې شه
بختور شې موسا ګله زویا خدای دې د ښکلې ناوې څښتن کا
امین
ښه نو زه به لاړه شم چې څه ته اړتیا پیدا نه شي
ورځه په خیر لاړه شي
خدا دا ګلې لیونی مبارک شه
خیر مې شي
صبر چې اوس خو په دې خوشاله دی دا جیبونه ولټوم او خپل شیرینی واخلم
موسا ګله ساده ګله لرې شې چې څه نه کوم دې په موسه شیرینی په بابا وخت درکم او ته څه کوي نه څه کوي
ضرور بیبی اوس نو میلمانا پاتی موږ ټول ته به ځانم را وپیژني چې کومې خوږې خبرې راوړې دي هغه به هم وکړي
ښه ده ما ونې سایپې نفیسې میلمانی رازا پا دیر منز که رازا بود داریگا
خدا ترور بی بی اول خود طولی ستری مشای
خدا ترسی
ستری خود تماشه چه لر زاین میلمانه را خلی
پیزت بوسی تروری خانوز گلوانونو میگم
زه حاجرایم دکلی دلیک لوست پا کورس که سباق وایم
خدا شکر دی اجری تروری بختوری چه پا دی عمر که سباق وایی خ خویندو مایندو زه د انتخاباتو په کمیسون کې وظیفه لرم د دې لپاره راغلی یم چې د رایې چولو په طریقو او ګټو وټو خبرې وکړم
ګلبانو ګلې دا خو به ډېر ښه کار وشي ځکه چې رایې چول او انتخابات ډېر اهمیت لري
ګلبانو دا انتخابات او رایې چول مخکې عام شوي وو خو مونږ یې کومه ګټه نه ده لیدلې
ګلبانو لورې اجرام بعد نه وایي ځکه چې اوس ډېر خلک په انتخاباتو هېڅ باور نه لري
ستا خبره سمه ده خدای زموږ هېواد دی او پرته له انتخاباتو نه کېږي هو که چېرې موږ یو کار وکړو کېدای شي چې انتخابات هم ښه نتیجه ورکړي
ګلبانو ګلې چې داسې ته نو تاسو یې موږ ته ووایئ چې ټولې پې وپوهېږو
خبره دا ده چې یو ښه صادق په وطن مین کس ته رایه ورکو په دې پسې ونه ګرځو چې د کوم قوم دی او په کومه ژبه خبرې کوي
ګلبانو ګلې ډېره ښه خبره دې وکړه انشاءالله ټولې پرې وپوهېدو که څنګه اجرې ترورې
هو ماوینې صاحبې نفیسې پوه شوو خو کلیوالې ښځې ډېرې پوښتنې لري چې له ګلبانو یې وکړي او ځانونه پرې وپوهوي
دا کې ګناه کول چې د میزونو په تاریخ دی دا به کله خرو کله باندې خوشاله خونډه پېل کیږي
ما ورسه فاروقا لک صبر وکا رئیس صاحب راشي اغه دې عمر ډېر دی رئیس صاحب راغی
مامور صاحب زمانہ دا
دا څنګه ټول مامورین د معاونیت په دفتر کې راټول شوي؟
راټول شوي خو د خیر او خوشحالۍ په خبره یو. نور بیان دې ته وجانه وکي.
زه به څه ووایم؟ تر ما نه تاسې ښه پې خبر یې.
ښه نو چې تاسې نه وایي زه به ووایم. لږ راته غوږ شئ چې د مبارکۍ اواز خو مې ټولو ته ورسېږي.
ښه ووایه رئیس صاحب، ټول درته غوږ یو. د ځینو دوستانو کیک او کلچو ته هم ډېره بیړه ده.
ښه چې د کیک او کلچو خبره دې پکې راوسته، نو اول دې طیبې ته مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ د کامه بشه.
کور ودان، له ټولو مننه.
تاسو ټول ته دې مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ ته داسې څوک راغلی چې په اخلاص، وطن دوستۍ او استعداد ټول باور لرو.
خیر اوسې رئیس صاحب، همداسې ده.
تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې زمونږ په اداره کې د لیاقت او وړتیا له مخې پرېکړه کېږي. دا فرق پکې نه کوي چې دا یا ښځه ده یا نارینه، یا واسطه لري یا بې واسطې.
د تفتیش ریاست باید همداسې وي. ښه طیبه جانې، که تاسو څه وایئ مهرباني وکړئ.
رئیس صاحب، په ما چې باور شوی دی او کامیابه شوی یم، انشاءالله په وظیفه کې به اخلاص کوم. خو یوه خبره شته، هغه دا چې له ټولو همکارانو نه د همکارۍ هیله لرم.
موږ همکار مبارک.
خدیجې خورې، ودې مې ویل چې په دې مازدیګر دې څنګه پېښه را وکړه.
څه وایم سردار خان وروره، د خپل پلار ورونو کور ته سړی څنګه راځي؟
ناسې خو دې ښه کړي دي، خپل کور دې د یارو حق راځه. موږ هم نه یو وزګار چې کله کله پوښتنې ته در شو.
تاسو چې وزګار هم وایي، د خپلې غریبې خور پوښتنه هم چیرته کړې؟ د څو موده مې وړوکی زوی مرګ حال پروت دی، د هغې پوښتنه دې هم نه ده کړې.
ماشوم چې د ناروغ دی خو غم یې وخورئ که نه؟
څنګه غم یې وخورو؟
وای تا ما چې به خبرې کوې، څه په پخو خو د نکریزې نه دیږي. دارو پې وکئ، ډاکټر ته یې بوځئ.
ډاکټر ته بیول او دوا اخیستل خو وړیا نه دي، پیسې غواړي پیسې.
نو تاسو سره دومره پیسې هم نشته خورې چې د خپل زوی دارو درمان پې وکئ.
نو ته خبر نه یې چې موږ سر نه تر پخو پورې په قرض کې ډوب یو؟ د قرض والا مو ناستې ولاړې ته نه پرېږدي؟
موږ سره هم نشته خورې، که نه یو څو افغانۍ به ما په پور در کړې وې، پور به مو پې خلاص کړی و، بیا به
بس دا خبرې پرېږده. پور به مو پې خلاص کړی وای، که پور دې مرا کړی وای، موږ خو څه کار بار نه درلود چې بیا هم درته خلاص کړی وای.
ولې مې د خولې پېښې کوې؟ څه ځان خو درته نه شم پیسې کولی.
ځان دې مرا ته پیسې کوه، هغه خپل حق مې چې در سره دی هغه دې نه دی را کړی.
خدیجې ته مې خورې، ډېره حوصله مې درته وکړه، اوس شفشف مه کوه، سم راته وایه چې څه دپاره راغلې.
ګوره ورور جانه، نه مو خدای دې وي، ستا ژوند خو ډېر ښه دی. هغه ده څو دانې موټر هم لري، اولادونه دې هم شکر دی خوشحاله او نازولي ګرځي.
ښه شکر دی چې څه هر څه لرو، اوس د زما اولادونو ته هم سترګې نیولي چې د نظره یې کوي.
نه خدای دې نه کړي، اولادونه دې خدای په خپل امان کې وساته. زما سترګې د خدای ړندېږي چې دوی ته به بد غواړم.
ښه نو آخر څه غواړې؟
د پلار مال او جایداد تاسو خپل په منځ کې وویشه. یا وام ونه ویل چې غریبه خور مو ده، حق را سره دی، خپل حق به یې ورکو.
واه عجیبه ده، ته څنګه په دې خبرو نه شرمېږې؟ تر اوسه په ټول قوم کې یوې ښځې هم داسې نه دي کړي.
نو وروره ولې وشرمېږم؟ دا خو راته الله تعالی را کړی دی.
ښه نور څه حق لرې؟
خیر دی، اوس خو ملنډې را باندې وهه، یو وخت به خدای راولي چې خپل حق به درنه واخلم.
ګرانو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکې ګلبانو د ښځو کلیوالي شورا ته راغلې وه چې کلیوالې میرمنې او نجونې د انتخاباتو او رایې اچولو په ارزښت پوهولې. آیا ستاسو په سیمه کې خلک د انتخاباتو او رایې اچولو په اهمیت پوهیږي او که نه؟ که خپلې رایې ښې وکاروو، ټولنې او خلکو ته به یې ګټه څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.